Non, mais moi, non, et moi.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش وي او صحه مزیم تاسو آزادې رادیو ته خوګیست خبرونه کې بیل بیل مطالب هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه پایلې هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنوجل دی 2250 تن نورې ټپن کړې دي تر دې مخکيران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شوی کې د دوی دوه تنه او یو انجلۍ شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لاویز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم شامل دی حزب الله وایي هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاودلی دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنوون کې ډول وشل شوی دی د طالبانو سیمیز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وژل شوی ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي تاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روزا تن بایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بین لمخې په دې غونډه کې بعد چې د کابل په وخت مازیګر پر شپږنیمه بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني نیو فال په د هم د افغانستان دولت پړه غونډه کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور زینو کې د مسلمانانو لکړهونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د بهرنۍ چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دی بللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس نه سم معلومات دي بیان زته وی چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د کونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د بهرنی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړی اړیکې پالي او ورسته خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپږ پر څلور ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نومدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمید څه دي
د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیری وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې واده شوم لاس کاله نه هم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تن بایوابا د چاړشمې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو او بشري حقوقو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خزو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان خزي او د بشري حقوقو فعالان د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې د غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د غراز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجنونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشر او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلی چې یا چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او نجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړی. نو دغه ډول ناستي تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلا مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجنونو په ګټه تمام شي، د انجنونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام ترڅنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
تعقیب ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ ته مدد چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداري ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدئولوژي طالبان شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لاندې وکاو شکایتونه ورسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلای دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال حیات الله مهاجر فرعي نن سه‌شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې لشته ستونزو سره سترګې نشي پټولې. دا په تاسو کې د چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي و چې کار معلوماتو ته نه لاسرسي ساي او د طالبانو د حکومت د ویندونو لوري زوب نو ورکولو دوی لګړو سنسره مخ کړی دي. نور جزئیات به د سپوږمې پراپور کې
لسبان د دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویندویانو لوري د زوب نو ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېری نیوکه او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعات او ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې لکومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې تبن ستونزې او مشکلات بوي، هیڅوک انکار نشي ځنې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشټون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سره سپتله ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي زیات ولار شي او مصايبه کې مکتوب ونيسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسي نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناز دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کال وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه خزینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو سپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیات فعالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکانات او ظرفیت په کموالي سربیره د تلسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میروي سبزوي روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنۍ وړیا خدمت چې په روختون کې ترلاسه کوي وینه ده. درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته ده نور خو نه دوا ستنه شي چې دا د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه دې څنګه والا اټس نه دوه سفاری درې نه کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه په مرپی دا کول خپل په کور کې په بیابان کې دا کوم خو وینه واس نه لر. مریض راته پروت دی د دوا و د شو واس نه لر. پښتنه مداده چې نه کومک سم سره وس غریبان مسکنان چې کومک را سره وکي کښنه په بار کې کومک را سره وس دا کښنه مدا سره ګدانجری دا سم زیپ د استغنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدمتونو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتنې دي.
ما دا د وزمن مستلند پخته دي ودانه بل دي او فتسوي دي هغه نه داغه داغه سره مستوي دي تداوی نه داغه چې موږ سره کومک وسی د اسباب په باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره داغه د وایو موږ ته راکې موږ سره کومک وسی
څه یو ملي لاس ورخړې بل می دادم بده لاس کال کې دا وینم ورلګوم راځم د میوان د سره روانې مبالد دغه نو کری روپی لانه لرم مستنه می دادې دا وی می لرم راځي دوا یې ورته مینال.
تلسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسره حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس سبزبی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې ل 2000 څخه ډیر ماشومانو د بینی د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشت کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیات ناروغانو په پرله پسې ډول د بینی ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوی درلودل هغه نوی رجستر شوی دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعینځي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات شوی دي.
په کندهار کې د میرویس سازبی روختون د تلسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. د روختون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي، خو دا روختون چې په خوا د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالی ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ازادي راډیو
منځنۍ اسیا ځینې ودونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شول څخه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ادي کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی د غوښتنه نن له خاغلی شول سره پیو شرمس سرمشریزه کې وکړه. شول د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کتلی دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له 3 ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې خاغلی شول په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیر د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو لپاره مادیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشی وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی و نن خوشی کړ. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د خبر ورکړ د اتریش په 2022 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسامینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د اف د اصل په رڼا کې خوشی شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای څرګندونې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنه‌ای د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لومړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوی ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنه‌ای څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنه‌ای پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنه‌ای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنه‌ای په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنه‌ای د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کوم راودونه او د میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټرانو له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزې د دې ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنې دو او د نجونو په زده کړو تر بندیز وروسته په کم عمره د نجونو ودول ډېر شوی دی. چور سره په کم عمر د ښځو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. نور حال پر
لور میوه ډیر پوځه په مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې پسترګو باندې
شازیا د میدان اردوګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشم نړۍ تراوړ.
زچ واده شم لاس کله نه ما مور می مړه وو زه خاون کور کې غټه شوم ستر شوم کوخه مې لوې کړم دوه لاس کله نه کې زمانه کا تړلې دا اول نه ماشم لګه چې بنز لاس کله نه ما چې کور کې ماشم په دنیا را لور می و ډیر په زاپه مور سره بس نو چې د سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم واده سوم یخی وړم خو کاکاګان مې ځینې د امور به چیرته ورکیا بغسیا به ماماګان وکړم استګار ته نه وکړم. اول وری کې را ډیره سخته وله فشار می جگه ده فیبانه بیخی دیر پیزو بلام که نیغی وقتی دنگر هم خود اخترانی ره دارسته و یه سر قنسی ده فشار ده جگه گی و طول که فشار می جگه گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شاه محمد وای دو ماشومانی ناسالم پیدا سوی او رستم رسوی دی. دی وای دکتران ارتویلی چی ده ماشومانو ده ناسام را تا گلامل ده میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی و دول دیر زیاد توان لري، د کورنۍ د پارم په ځان وي، د خاوند د پارم په ځان وي، د غاړې وي، په دوا و بیا مشکل سروره پکې خو نه کیږي. نو غوښتنه خو مو دا ده چې په کم عمر کې باید نجونې واده نه کړل سي، باید الکوانت هم په کم عمر کې واده ونه کړل سي او باید نجونې هم په کم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر خلک سته چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې ما کم عمره لکه کم عمره نجلۍ سره واده کی د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلاطات خو ډېر دي، خو په ګوتو په شمېر درته ویل یو خدای د عمر سمته سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی که زی انیمیا پیدا کی سی هر کم خون سی د عملګی په وخت کې دی فشار جګیږي. فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته ضربدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت دی میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی که دی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړین سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوی بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه ځي. مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو مرج او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅې وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ همدارنګ تجارت ته یو زمينه برابر کړی، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی، واردات کم کړی، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې خبرونه تلار شو، تاندې څنګه خبرونه هم تاسو تلرو، خو خبرونه